سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ آزادې رادیو نه اوري. په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. نن د زمري اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ بیرته برته ګټلو 115مه کلیزه سره برابره ده. د پخوانی افغان پاچا امان الله خان په مشرۍ افغانستان 1299 کال کې د اسد په 28مه چې د اگست په 19مه سره به سمون خوري له برېټانیا سره د یوې معاهده پر بنسټ خپلواکۍ اعلان کړه. په افغانستان کې د طالبان حکومت هم دغه ورځ د یو لړ مراسمو په جوړولو سره ولمانځله. نن په کابل کې په دې جوړه شوې غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملی راډیو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبروله، د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو د دغه ورځ په مناسبت افغانانو ته مبارکي وویله. غونډې ته د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب وویل چې نړۍ سره په متقابل درناوی ولاړې او ټینګې اړیکې غواړي، خو هیڅکله به فشارونو ته تسلیم نشي. د ملا یعقوب په خبره دوی به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې داعش او نورې ورانکارې ډلې په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي.
اگر داعش دی که باغیان دی که هر څوک دی ټول باید مزغر ده واوري چې په هیڅ قیمت موږ د چا زور ته نه یو تسلیم شوي. هغه که په هر نامه او تر هر عنوان لاندې وي، موږ په دې خاوره کې یو اسلامي نظام حاکم کړی دی، تر مرګه او تر اخري سلګۍ به د دې څخه دفاع کوو.
د طالبانو د حکومت دغه لوړ پوړی چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې وړاندې نړیوال په افغانستان کې په کراتو د داعش د حضور په اړه اندېښنې ښودلې دي. د بشری او د خزو د حقوقو یو شمیر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره د هغه افغان میرمنې د سنگسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شولګری ولسوالۍ ځایي محکمې په اړه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د طالبانو ځایي محکمې د مدینې په نوم دغه میرمن د جنسي اړیکو په تور په سنگسار محکومه کړې ده. که څه هم په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د بشری حقوقو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې پر ملګرو ملتونو او نورو ادارو غږ کړی چې طالبان له دغه سنگسار څخه منع کړي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې په ټول افغانستان کې د طالبانو حکومت محکمو د قصاص 115 د سنگسار 10 او دغه راستر دیوال د لاندې کولو څلور پریکړې کړې دي. هغه 15 جسدونه چې په مرمۍ لګیدلی وو او څو ورځې وړاندې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان د بلوچستان د چاغې په سیمه کې د برېښنا پر پایو کې زړول شوي وو پیژندل شوي دي. د پاکستان پولیسو نن یک شنبه د اگست میاشتې په 13مه نیټه له پاکستاني ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې دا منلې ده چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی عتیق شهواني په سیمه کې د فرانسې خبري اجانس ته ویلي چې جسدونه ځایي روغتون ته لیږدول شوي دي او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د خبریالانو خپلواکه ټولنه د طالبانو د حکومت له 15 ورځنی بند وروسته د افغان خبریال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړی. دغه ټولنه نن یک شنبه د اگست 13مه په خپل فیسبوک پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی فیضیار د هرات د امنیتي مسؤلینو له تایید پرته د یو جنایي خبر تر خپرولو وروسته په هرات ښار کې نیول شوی وو. د خبریالانو ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې د خبریالانو اړوند قضیې د اصول او مرجعو سره حالو فصل شي. که څه طالبانو تل ویلي چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو په تیرو دریو کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې په لسګونو رسنۍ تړل شوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وسکاره شوي دي. د بې پولي خبریالانو ټولنې آر ایس ایف په دې وروستیو کې ویلي په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ له منځه تللې، خبریالان په خپل سری توګه نیول شوي او رسنۍ لګواک او جبر سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې واشنگټن په غزه کې د وربند رامنځته کولو لپاره خپل ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړې دي، تمه ده چې امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یک شنبه د اگست 13مه اسرائیل ته سفر وکړي. امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ 10 میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. سیمې ته د بلینکن سفر په غزه کې د روانې جګړې په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو حکومتونو لوړاندیزونو سره ورسته کیږي. د امریکا، قطر او مصر منځګړي وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به یې وړاندیزونه د دواړو خواو ترمنځ اختلافونه له منځه راکم کړي. که څه هم امریکایي چارواکو یو توافق ته نه دی رسیدلی او د دې توافق ته د رسیدو په اړه خوشبيني ښودلې، خو ویلي دي چې لا هم په دې برخه کې ډیر کار پاتې دی. او یو سپورتي خبر، د افغانستان د کورنیو سیالیو شپږیزې لیګ په یولسمې لوبه کې د امو نهنګانو لوبډلې د لسو منډو په توپیر د بوست ساتونکو ته ماتې ورکړه. یاد سیالۍ چې نن یک شنبې د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه، امو لوبډلې لومړۍ پاڼې ترسره کړې او 146 منډې وکړې. د امو په ګټه شرف الدین اشرف تر نورو زیاتې 46 نسوځېدلې منډې وکړې. بوست ساتونکو ته په توپ اچونه کې رحمت شاه درې او ناصر معروف خیل دوه لوبغاړي وسوځول. دا ورکړل شوی هدف په تعقیب د بوس لوبډلې په شلو اورونو کې د رحمت شاه د 9 منډو پر مټ یوازې 115 منډې وکړې او 9 لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. دا په روانه شپږیزه کې د امو لوبډلې دویمه بریا وه. په نننۍ سیالۍ کې د امو لوبډل مشر عظمت الله عمرزی 4 لوبغاړي وسوځول. د ویلو ده چې په دې سیالۍ کې د ملي لوبډلې مخکښ توپ اچوونکی فضل حق فاروقي هم د امو په ګټه ولوبېده او یو وکټ یې ترلاسه کړ. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې مظفر شتا سها کوربنه یم. وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. طالبانو چارواکي په افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ ولمانځله.
ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش مه کوئ چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ په پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي.
خو بل خوازینی افغان میشتي افغانان له دې ورځې نه خوشحاله نه دي او دوی وایي چې په هغه رقم یې نشي لمانځلی څنګه چې دوی پخوا لمانځل.
خو به دلته په کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلکو په شاندارو مراسمو لمانځله. خلک به په میلو وتل، ټول به خوشحاله او درې رنګه بیرغونه به ورسره وو، ځای ځای به میلې وي. خو بیا هم کوم رنګ او فن چې پخوا وو هغسې نشته ده.
په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون د شنبه په ورځ د دواړو هیوادونو د چارواکو ته حضور کې پرانستل شو.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو دپاره ښه دی. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي.
وړاندې په خبرونو کې را سره د دې راپورونو تفصیل واورئ. نور راپورونه هم شته، را سره مل اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. نن د اسد یزمری 28مه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو 115مه کلیزه ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دیاړه په کابل کې رسمي مراسم جوړ کړي وو. د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وویل نړۍ سره پر متقابل درناوی ولاړې ټینګې اړیکې غواړي، خو هیڅکله به فشارونو ته تسلیم نشي او نه به هم چاته د افغانستان په کورنیو او بهرنیو چارو کې د لاسوهنې اجازه ورکړي. په دې هکله اکرام الله اکرام پورچم تو کړی تاسو واوري.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوی د حکومت په جوړولو او حکومتي چارو کې د بل چا فرمایش نه مني او نه هم د نورو په خوخه حکومت کوي. محمد یعقوب مجاهد دا څرګندونه نن د اسد د 28مې نیټې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت په هغو مراسمو کې وکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوي وو. نوموړي دغه راز پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې دوی ته له ستونزو جوړولو ډډه وکړي.
ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش مه کوئ چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیروو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستي او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو دپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې دپاره کوو.
د نوموړي دا څرګندونې داسې مهال دي چې څو ورځې وړاندې تورخم ته څیرمه په غوړ وړکی سیمه کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ سخت وسلواله نښته وشوه. په ننګرهار کې طالب چارواکو رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي وو نښته وروسته لاغې پیل شوه چې په سیمه کې طالب ځواکونو پوسته پراخوله، خو د پاکستان له لوري پرې ډزې وشوې او دوی هم ځوابي برید ترسره کړ. د طالبانو د حکومت لخوا د اسد 23مې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت دا جوړ شوي مراسم په ژوندۍ بڼه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپرېدل. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پخوانیو چارواکو او سیاسیونو هم د دې ورځې په مناسبت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل اکسپانه په یو بیان کې د خپلواک افغانستان لپاره د زده کړو په اړتیا ټینګار کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې پرانیزي. د ملي مصالحې دالی شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله په یو پیغام کې خلکو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ورکړې او له افغانانو نه یې د یووالي غوښتنه کړې. دا ورځ په ټولنیزو رسنیو کې عام افغانانو هم په پراخ ډول نمانځلې ده. د اسد 23مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ د تیر جمهوري نظام پر مهال به په ولسي کچه په پراخ او شاندارو مراسمو نمانځل کېدل، خو سږکال د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو وایي په سیمه کې هیڅ ډول مراسم نشته. ننګرهار چېرته چې د افغانستان د ازادۍ د ګټونکي پاچا امان الله خان مقبره د یو اوسېدونکي عطا الله ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ د اسد 23مه د انګریزانو څخه د ازادۍ اخیستلو ورځ ده. دغه نن ورځ په ټول هیواد کې رخصتي ده، خو دغه ورځ د ولس لخوا نه لمانځل کېږي لکه په تېرو کلونو کې به چې دغه ورځ لمانځل کېدله. سږ کال دغه ورځ نه لمانځل کېږي.
د پلازمینې کابل یو اوسېدونکي چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
پخوا به دلته په کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلکو په شاندارو مراسمو لمانځله، خلک به په میلو وتل، ټول به خوشحاله او درې رنګه بیرغونه به ورسره وو، ځای ځای به میلې وي. او نن چې که څه هم حکومت عمومي رخصتي اعلان کړې، خو بیا هم کوم رنګ او خوند چې پخوا وو هغه څه نشته ده، او نه ملي بیرغ شته ده او نه خلک میلو ته راوتلي او نه په رسمي بڼه باندې چل مانځلې ده.
خو په امریکا او ډېری اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لخوا د هنري کنسرتونو، غونډو، مشاعرو او ناستو په کولو دا ورځ په پراخه کچه نمانځل شوې. نن د اسد 23مه 23مه له برتانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 115مه کلیزه ده. د 1999 کال د اسد 23مه نیټه چې د 1919 زیږدیز کال د اګست له 19مې نیټې سره سمون درلود، د افغانستان د هغه وخت واکمن امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم نمانځل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان د خپلواکۍ په اړه راپور واورید. اوس هم ورزو د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله حکمت را سره د ټلیفون په لیکه کې دی، هغه سره به په دې اړه خبرې وکړو. ښاغلی ډاکټر حکمت الله حکمت صاحب، تاسو را سره یاستئ خبرونه ته راغلی. په شروع کې که تاسو نه یو عمومي پوښتنه وکړم چې د استقلال یا د ازادۍ ورځ په عموم کې یو هیواد ته څه معنی لري؟
ډېره معنی د بلنې څخه مو د خپلواکۍ د بیا اخیستلو 115مه کالیزه د تاسو ته ټول افغان ولس ته په لار او بار میشت افغان ملت ته مبارک وي.
کور ودان کور ودان.
ځینې ارزښتونه دي اغلی کاکړ چې هغه شخص د مالک په توګه نه مني، بلکې یو ملت یې مالک وي. د خپلواکۍ مالکین ټول افغان ولس دي، که په بهر کې دي که فلارو بار جغرافیا کې پراته دي، ځکه د دې ورځې لپاره زموږ نیکګونو، زموږ مندو، زموږ خوندو بې ساره قرباني ورکړې دي تر څو چې موږ دغه ورځ ترلاسه کړې ده. د 1919 څخه تر اوسه پورې افغانستان له بده مرغه ډېرې بدې ورځې وزغملې. د دې ورځې په اړوند باندې منفي سیاستونه وو، ایدیولوژیک سیاستونه د دې ورځې ارزښت راکم کړی، دینی مذهبي حکومتونو د دې ورځې ارزښت راکم کړی. موږ افغانان خوښ یو چې د افغانستان په ملي جنتري کې بیا هم د اسد 23مه د خپلواکۍ ورځ رسمي رخصتي د لمانځل کیږي. زه چې کوم وخت ځوان ولم نو دا محفلونه به په کلو په ولسوالیو کې په جشنونو، په موسیقیو او بالاخره په اتڼونو لمانځل کېدله. البته چې هغه بڼه یې اوس نشته ده، حالات بل دي. ولې زموږ په زړونو کې دا ورځ شته ده، دغه اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په میلیونونو افغانان دا ورځ په ملي بیرغ په شورولو باندې لمانځي، خبرې کوي او وایي چې خپلواکي زموږ ګډ میراث دی، ټول قومونه د دې مالکین دي او موږ د دې ورځې بیا ساتل او لمانځل غواړو.
ښاغلی حکمت، دا ورځ په افغانستان کې نن په داسې حال کې ولمانځل شوه چې طالبان خپله د شاه غازی امان الله خان د مفکورې مخالف دي، او د هغې درې رنګه بیرغ سره هم دوی، یعنی هغه بیرغ هم دوی ونه منه. نو له بلې خوا نن دوی په دې غونډه کې افغانانو ته مبارکي ورکړه د خپلواکۍ، یو له دې ورځې نه لمانځنه وکړه، دا په څه معنا ده؟
البته چې ټول طالبان د یو فکر څښتنان نه دي، د ملي ارزښتونو په اړه باندې په دوی کې هم مختلف فکرونه شته. ځینې یې ډېر افراطي دي، هغوی نه یوازې دا چې شاه غازی امان الله نه مني، هغوی عصریت نه مني، هغوی د تمدن سره ډېره علاقه نه لري. د دوی ټول احساس پر مذهبي او دینی ارزښتونو باندې راټول دي. مګر په نړۍ کې هیڅ داسې ملت اغلی کاکړ تاسې نه سره شووالی چې هغه دي یوازې په دینی او مذهبي ارزښتونو باندې ژوند وکوي. د یو ملت ملي ارزښتونه د اقتصاد، سیاست، جغرافیا، کلتور، فرهنګ، موسیقي څخه نیولې بیا تر ډیرو پورې نور په بر کې نیسي. زموږ هیله دا ده چې د طالبانو په غورځنګ کې او د اسلامي امارت په مشرتابه کې هغه سالمه برخه چې ملي ارزښتونو ته درناوی کوي بلاخره غلبه ومومي، افغانستان د یو ملت په توګه باندې خپل په تاریخ باندې نه یوازې وویاړي بلکې هغه ولمانځي. هغه څوک چې د غازی امان الله خان د شخصیت د فکر سره مخالف مخالفت لري، هغه په حقیقت کې د اسلامي ارزښتونو سره مخالفت کوي. غازی امان الله خان د اسلامي تمدن وروستی خلیفه و چې عثماني ترکیه دغه خلافت د ترسمن وسپارلی او افغانستان په سیمه کې یوازینی هغه هیواد و چې د خپلواکۍ په درلودلو سره اسلامي او ملي ارزښتونه وساتله. امان الله خان د دې هیواد د خپلواکۍ لپاره د دې هیواد ترقی او تمدن غوښتلی. هیڅ ملت بې له ترقی، تمدن، عصري علوم او د ښه اقتصاد څخه مستقل نشي ودل. په یوویشتمه پیړۍ کې د خپلواکۍ تعریف تغییر کړی دی. هغه خپلواکۍ چې په نولسمه پیړۍ کې وله چې تاسو باید هیڅ خارجي حضور ته ځای ورنه کړئ، هر څه پرې کې خپله وکوي، نن داسې نه دی. نن امریکا یو مستقل هیواد دی، مګر په اقتصاد کې منځنۍ ختیځ، چین، اروپا داخل دي. د دوی پریکړه د امریکا پر اقتصاد باندې تاثیر لري. همداسې په سیاست کې دغه حالت دی. موږ داسې د یو داسې افغانستان غوښتون کې چیرې چې د نرو ښځې حقوق د شریعت په چوکاټ کې مساوي وي. دغه شخصیتونو ته لکه غازی امان الله خان، شهید داوود خان، نور هغه غازیان چې د دې وطن لپاره مبارزه کړې دي، د هغوی درناوی وسی، د هغوی د لارې تعقیب وسی، او بل اخر دا هیواد نه یوازې د خبرو د بیانې تر کچ پورې خپلواک وسی، بلکې عملاً په سیاست کې سیال او خپلواک وو.
اغلی حکمت، کو وګورو دغه ازادي، دغه خپلواکي چې 115 کال وړاندې شاه غازی امان الله خان افغانستان ته د افغانستان وګړو ته اخیسته و اعلان کړي و، آیا افغانستان دونه کلونه وروسته بیا هم یو آزاد خپلواک هیواد د منطقې په ساته کې مونږ ورته ویلی شو چې افغانستان اوس هم استقلال لري، آزاد د خپلواک ده؟
د ګلوبال سیاست او اقتصاد په تعریف باندې په نړۍ کې تاسو مستقل هیوادونه د ګوتو په شمار راښودل شي، نور نسته. یا یاغي حکومتونه دي چې هغه نړیوال قوانین نه مني، او یا هم هغه حکومتونه دي چې په حقیقت کې خپل ملتونه ګروګان نیولي دي د خپلواکۍ تر نامه لاندې. افغانستان نن په سیاسي لحاظ باندې خپلواک دی، افغانستان نن په نظامی لحاظ باندې بهرنی حضور د دې هیواد په جغرافیا کې وجود نه لري، ولی افغانستان لا هم ډیر داسې څه ته اړتیا لري چې مخ خپلواک شي. زموږ اقتصاد اوس هم پر مرستو ولاړ دی، زموږ اقتصاد اوس هم په ګاونډیانو پورې تړلی دی. د دې لپاره چې تاسو خپلواک سي، مستقل سي، تاسو باید خپل اقتصاد په خپل وچلوي. هغه وخت تاسو خپل اقتصاد چلولای سي چې د هیواد نرو شذ په عصري علوم باندې سنبال، ستا معدن راو باسي، ستا روختون در وچلوي، ستا الوتکه په خپل باندې والوزوي، او ستا دفاعي سیستم د نن ورځې د تقاضا سره سم جوړ کړي. ځکه نو دغه سی یو بشپړ خپلواکۍ لپاره اوږده لار ده، اوږده مبارزه پکار ده، او دا مبارزه په یوالي کې کېدلای سي. هغه څه چې نننی حاکمانت کمان ضرورت لري، هغه دا دی چې د دې ملت یووالی باید وساتي.
او به خې ډیر زیات په دغه برخه کې یو پښتنه دا چې افغانستان د اوس په افغانستان کې د ټولنې نیم وګړي خزه انجونې لکار لزده کړو، دوی به برخې دي. نو دغه هغه یو هغه فکر د شاه امان الله خان چې خپل ټولنې ته کړی چې خزه انجونو ته د تعلیم او د عصري علوم په برخه کې هغه ډیر کار کړی، یو هدف یې دا. نو وس په افغانستان کې دا فالج ده، نو دا به څنګه مخته ځي؟
د ټولنې د شذو د زده کړې د شپږم سیمس خبیا تر دولسم سیمس پورې او بیا په پونتونونو کې او په کل کې د عصري زده کړو د کیفیت کموالی خرابوالی د هغه څه دی چې موږ افغانان جدي په تشویش کې بیا بیا مو د چارواکو سره بیا بیا مو د نړیوالې ټولنې سره شریکه کړې ده. هیڅ یو ټولنه نه خپلواکه ده نه پرمختګ کولای شي مګر په هغه ټولنه کې مور هغه حق ونه لري چې خدای ورکړی دی بشری قانون ورته کړی دی او د افغانانو پر رسم رواج کې موجود دی. امان الله خان د افغانستان ټول وګړو ته نه تنها چې دا سیاسي خپلواکي راوړله ډیپلوماټیک خپلواکي ورکړله بلکې هغه په رښتینی توګه باندې هڅه وکوله چې نر او ښځه د شریعت په چوکاټ کې مساوي شي. په لومړي ځل باندې زموږ میرمنې انجونې ولاړلې په ترکیه کې د عصري علوم زده کړې وکړلې د طب په برخه کې ابتدایي زده کړې جبري سولې. نننی چارواکي چې پر ټول هیواد باندې تسلط لري مجبور دي مکلف دي زموږ په غوښتنه باندې د خدای په امر باندې چې د تعلیم او تربیه برخه د نر شیزه لپاره په مساوی توګه باندې د شریعت شری احکام په چوکاټ کې برابر کړي. هغه څه چې دوی وسور سره مخامخ دي نړیواله ټولنه نیوکه باندې کوي موږ باندې کوي هغه دا دي چې تر هر بهانه لاندې چې وي د نجونو د شونځي تړل دا ناروا کار دی او دا نه تنها دا چې زموږ خپلواکي تر پښتنې لاندې راولي بلکې زموږ فکری یوالي او ملي یوالي تر پښتنې لاندې راولي. خدای مکه چې بیا افغانستان بلې غمیزې ته ولاړ شي دغه سي ناخوالو سیاستونو په نتیجه کې.
ډېر زیاته مننه لګډون نامغو اقلی حکمت ډاکټر حکمت الله حکمت سیاسي چارو کارپور اثر په خبرونه کې د افغانستان د 115 خپلواکۍ په اړه وغږیده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
قدر منوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست ورزو د خبرونه بل راپور ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار وایي په افغانستان کې د اقلیمی بدلون لامل زیانمن شوي خلک لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې نن په خپل پاڼه یا په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې وروستیو سیلابونو او طوفانونو غنې کورنۍ بې ځای کړې دي او دوی و سرپناه مرستو او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر دې ته په اشاره چې افغانستان د اقلیمي بدلون لسترو زیانګالو هیوادونو دی ویلي دي د دې بدلونونو لامل اغیزمن شوي افغانان لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. یو این ایچ سی آر نن یکشنبه په خپل اکسپانډ په یو بیان کې ویلي وروستیو سیلابونو او سختو بادونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي او زیانمن شوي کسان خیمو سرپناه ملاتړ روغتیایي خدمتونو او رواني مشورو ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانونو سره مخ دی چې په ترڅ کې سیلابونه طوفانونه او وچکالي رامنځته کیږي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یو تن سیلاب ځپلي عمران ازادي راډیو ته وویل یوې خوا په سخته ګرمۍ کې د کور نه لرل او له بلې خوا د سیلابونو له امله مالي زیانونو نوموړی سخت ځپلی دی. هغه ازادي راډیو ته د مرستې د اړتیا په اړه وویل
مرستو ته خو اړتیا به ډېرې لرو په دې باندې چې د کورونو مشکل لرو نه دي ګډوډ دي وسنه لرو دومره چې خپل کور ځان ته جوړ کړو خپل ځان ته د سرپناه ځای جوړ کړو اول خو دې ته دغه لرو نور موږ د کار وضعیت هم خراب دی کار هم جوړ نه دی په دې چې کاروبارونه هم نشته دی.
د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو یو زیانمن شوي عبدالکریم دوراني هم ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو بنسټونو د مرستې تمه لري.
نو زمونږ کورنۍ چې دا ماشومان چې سرپناه نه لري سرپرست کور نه لري واړه بچیان ورته پاتې دي او یوه کونډه ورته پاتې ده نور داسې دغه شیانو ته ضرورت لري. نو د کور سامانونه چې کوم دي هغه ټول د منځه تللي دي نو دغه شیانو ته ډېر ضرورت لري او اړتیا ورته لري. نو کومې نړیوالې موسسات چې دي هغوی هېڅ مرسته نه ده کړې او نه راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د سور میاشتې له نیمایي څخه د افغانستان بېلابېل ولایتونه د سختو اورښتونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله یې سلګونه کسان مړه او ژوبل شول او دغه راز ګڼو کسانو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیسیار مخکې اعلان کړی و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په 3 ولایتونو کې 115,000 کسان د طبي پیښو له امله اغیزمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې د سیاسي مسایلو په پام کې نه نیولو پرته دې له افغانستان سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوایي پیژندنې ادارې نن یکشنبه د اګست 13 د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی. بدخشان، نورستان، کونړ، پنجشیر، ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل او کندهار هغه ولایتونه یاد شوي چې د درنو ورښتونو او سیلابونو اټکل پکې شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسو راپورونه له ازادي راډیو نه اورئ. ورزو د خبرونه بل راپور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون جوړیدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو سوداګریزو اړیکو د ټینګښت لپاره ګټور بولی. د دې خونې د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کابل کې د دغه نندارتون د پرانیستلو هرکلی وکړ. د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون د شنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په حضور کې پرانستل شو. د دغه نندارتون یو شمېر لیدونکي سوداګر د نندارتون د ازبکستان له سوداګرو او پانګوالو سره د لیدلو او د تجربو په حاصلولو کې ګټور ګڼي. نور حال په دې اړه د سنا کاکړ ناوړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو له نندارتون د پیلېدو یوه ورځ وروسته په افغانستان کې د دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په ټینګښت کې اغیزمن بولي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون له شنبې څخه تر دوشنبې پورې د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې تر ډېره د افغانستان د مصرف وړ توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي دي.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو دپاره ښه ده. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي. او لویه مسله ده دا ده چې مونږ په تجارت کې باید سهولتونه راولو او زمونږ صادرات باید دوی ته زیات شي. په دې باندې هم خبرې وشولې.
هغه زیاته کړه چې تر دې مخکې افغانستان هم د منځنۍ اسیا هېوادونو کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه جوړ کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې له ازبکستان څخه د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا 200 ازبکستاني سوداګر هم افغانستان ته راغلي څو د خپل شپږ شپېته شرکتونو محصولات او تولیدات په بېلابېلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال د دغه نندارتون جوړېدل د دواړو هېوادونو د سوداګرو ترمنځ د نظریو د تبادلې په برخه کې ګټور بولي. د جمعه محمد محمدی سندی پارکونو مرستیال عبدالحسین فرهاد چې له دې نندارتون څخه لیدنه کړې ازادي راډیو ته وویل
دیر خانه ماجدا و من دیر تبر ازدک و دیر مشاهد منگ ازدک و چه منگ سنگ یو بل مجد چه دار شو سنگ دی ماجدا می خلا داید دویم خبر داده چه داغی تولیدات دا منگ بخبر شو چه دیر خلق چه تولید لری منگ بکم قیمت و لیت ورخ که دیر افغانستان تا منگ واره داده شو.
یو بل پانگوال رحیم مایار پدی اړه وویل
موږ د صنعتکارانو د ډېرې صنعتکارانو تجارانو سره مجلس درلودله نو انشاءالله په آینده کې به کوښښ کوو چې د دې تجربو څخه او د دې موږ تجربو څخه کوښښ وکړو چې وښه استفاده وشي او موږ به وغواړو چې په آینده کې د ازبکستان تولیداتو څخه استفاده وکړو او د دې موږ تولیداتو څخه استفاده وکړي.
خو دغه پانګوال وایي چې لا هم د پیسو د انتقال، د ویزو د ترلاسه کولو، د برېښنا د تامین او سوداګرو پانګوالو ته د ځمکو د ویش په برخه کې ستونزې شته چې باید د طالبانو حکومت ورته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون د شنبې په ورځ په کابل کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عرفوف او د دواړو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې نندارتون کې په بېلابېلو سکتورونو کې د ازبکستان تولیدات او محصولات لکه تیز رفتاره بار وړونکي او مسافر وړونکي موټر، جرثقیل، بېلابېل کرنیز ماشینونه، خوراکي توکي، جامې، برېښنایي وسایل او غالۍ د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وړاندې په خبرونه کې د آزادۍ رادیو ځانګړې خبرونه و مو ورځ درته نشر ته چمتو ده. خو د غینې مخ کې لاند خبرونه نه نن د زمریا سادات وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د برته غټلو 115 کلیز سره برابر ده. د پخوانی افغان پاچا امان الله خان په مشرۍ افغانستان 1299 کال کې د سات په 28مه چې د اگست 19 سره سمون خوري له برېټانیا سره د یوې معاهده پر بنسټ خپلواکۍ اعلان کړه. په افغانستان کې د طالبان حکومت هم د غورس د یو لړ مراسمو په جوړولو سره ولمانځله. نن په کابل کې په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون په وندای باندې خبرونه خبروله. د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو د دغه ورځ په مناسبت افغانانو ته مبارکي ویلله. د بشری او د خزو د حقوقو یو شمیر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره د هغه افغان میرمنې د سنگسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ ځایي محکمې پاړه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د طالبانو ځایي محکمې د مدینه په نوم دغه میرمن د جنسي اړیکو په تور په سنگسار محکومه کړې ده. هغه 15 جسدونه مړی چې په مرمیو لګیدلی وو او څو ورځې وړاندې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان د بلوچستان د چاغې په سیمه کې د برېښنا پر پایو زړول شوی وو پیژندل شوی دی. د پاکستان پولیسو نن یک شنبه د اګست میاشتې په 13مه نیټه له پاکستانی ډان رسپانې سره په خبرو کې دا منلې ده چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان د خبريالانو خپلواک ټولنه د طالبانو د حکومت له 15 ورځنۍ بند وروسته د افغان خبريال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړی. دغه ټولنه نن یک شنبه د اگست 13مه پر خپل فیسبوک پاڼه د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې ښاغلی فیضیار د هرات د امنیتی مسولینو له تایید پرته د یو جنایي خبر تر خپلور وروسته په هرات کار کې نیول شوی وو. په داسې حال کې چې واشنگتن په غزه کې د وربند درامینځته کولو لپاره خپلې ډیپلوماټیکې هڅې زیاتې کړي، تمدات د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یک شنبه د اگست 13مه اسرائیل ته سفر وکړي. امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. او د افغانستان د کورنۍ او سیالۍ او شپږیزې لیګ په 11مې لوبه کې د امو نهنګانو لوبډلې د لسو منډو په توپیر د بوست ساتونکو ته ماتې ورکړه.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی به متفاوت زاویې د ونی د سیاسي مسایلو شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورسته محرک علیکم. نن د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنۍ تمرکز کوو. دا ځل د طالبانو د فتح ورځ له پاکستان سره یو ځای راغلی و. ګڼو خلکو پر خوشحالي کړي خو ګڼو نور بیا تور ورځ مانځلې ده. د نړۍ له ګډ ګډ نه د جالب خبرونو په لړ کې د سعودي د ډاکټرانو کارنامه هم درته وایم چې په چاغښ د اخته ناروغ نیم ټن یا 1500 کیلوګرام وزن کم کړی دی. له دې هم خبرې کې چلته یو عرب د ذهني سکون په لټه تروسه 350 وزن کړی دی. نور ډیر څه هم شته خو تر هر څه لومړی دونه د مهمو پیښو د سر ټکی. د طالبانو د درې کلنۍ جشن او غبرګونونه خلک وایي د طالبانو نمانځنې د سنبلې د 12 ملن نمانځنو سره هیڅ فرق نه درلوده. دکاندارانو ماسلینو ویلي دوی باندې په زور ان نمانځنو کې ونډه اخیستل شوې ده.
وړې غوښته ورسره وه او د نړۍ ضرور پوند هیوادونو سره دلته مبارزه وکړله. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو کوم نظام چې ولسونو غوښتلو.
خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکم کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوي یو یا د افغانستان پر خاوره واکمن شوي یو.
اګست 15 او 6 کال لا 14 د اګست پاکستان سره په یوه ورځ مانځله دا د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې دوی مانځي. بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو 10 د اګست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې مانځي. ولس نه پوهېږي چې دوی څومره ازاد شوي دي څومره ازاد شوي دي.
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلی دی، نه اساسي قانون شته، نه هم پارلمان ته ورته حل وقت شورا ښکاري او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لویه ستراتیژیکه اشتباه په تیرو درې کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دوی یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخته وړل کېږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال انګراوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو دي.
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکه. خلیلزاد افشا کړی ده چې د دوهې تړون پټې زمینی لري، خوای پخوانی سیاستوال د قرار کینی چانس بایللې ده.
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته سیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنگ سالاران شتون درلود.
او دا قوی امکان دی چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي.
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځې مانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاویامه کلیزه سږ کال بیا په پښتنو بلوت سیمو کې د تورې ورځې په توګه ونمانځل شوه. په کورونو د تورو بیرغونو لګولو تر څنګ جلوسونه هم وتلي دي. کڅام طالبان وایي دوی د کابل د بیان ول ورځ د اگست په 15 نه بلکې د اسد په 13 منځي خو منتقدینو نیوکه کړی چې طالبان ولې د کابل د نیولو درې مکلیزه د ازل د 15 اگست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ لورځ سره سم د اگست په 14 منځل ده. د دې ډلې حکومت د اگست په 14 د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولي وو. د امریکایي او روسي وسلو تجهیزاتو رژي وړاندې کړي او خارونو ته هم د خوشحالۍ کاروانونه وستل. بلخوا یو شمېر خارونو کې دکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي وو. ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو ښاروالۍ سپین بیرغونه په دکاندارانو ګرځولي او په زور یې پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خبر شوی مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو، پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو، بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړه.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې، د افغانستان د ښارونو لویو ښارونو کوڅې او واټونه د تراحیا ویر شاهدان کړه. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوي یا د افغانستان پر خاوره واکمن شوي یو. او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړ. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دي. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت او گذر، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو، د لوی ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومه دوی کله د فبروري 28مه او فبروري 9مه د دوها اګریمنټ منځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اگست 15مه او چیسا کال 14مه د اګست د پاکستان سره په یوه ورځ منځله دا د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې نمانځي.
د کاروانونو د ایستلو په پیښو کې یو ځوان چې له طالبانو له موټر نه مخکې شوی و د طالبانو لخوا په ډز وویشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دي ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د کانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت خوندي کړی دی. خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا اتیا فرمانونو ورکړه، بیروزګاری او له هېواده د 8 میلیونه وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له دریو کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 4-5 هېوادونه حاکمان ول، خو د دوی ښکارونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمتا، ایوه د غوړیو بوشکه ورسره وه، او د نړۍ 4-5 هېوادونو سره یې دلته مبارزه وکړله. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو، کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لومړنۍ ډله شوه چې عبوري لنډمهاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکي او څرنګوالي په اړه الا هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوهې تړونکو ټول افغان لوري سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوې وه، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین یې ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزګو نظرې تغییر او تبدیل راوستی، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د سترې محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر او خارجه وزیر ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبدیل جرات نشي کولی.
دا چې ولې د طالبانو بعضي وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي، د دې لپاره دا چې طالبان د 4-5 ګروپونو نه جوړ شوی دي، چې یو ډله د کویټې شورا وه چې هغه کې نظامی کسانو چې په خپل ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان په هغه کې دي. بل ډله د حقانی ګروپ وو چې سراج الدین حقانی د هغې مشري کوي. درېمه ډله د دې وو د قطر مذاکراتی ټیم وو چې هغه ملا برادر د هغې مشرۍ کوي، یو تعداد کسان د هغې پلویان دي. او څلورمه ډله د دې وو د ملا یعقوب، چې هغه کسان چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې، د هغې پیروانو هغې ودلته په قدرت کې دي. او پنځمه ډله چې هغه وړه وه خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې وو، هغه د پیښور شورا وه چې ملای کبیر د هغې مشري کوله. نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکۍ نیولې دي، هغې کې تغییر او تبدیل نه راځي.
بهرنیو چارو وزیر پیسه کې خو زه بالکل مطمئن یم چې دا د پاکستانیانو په اشاره کینول شوی دی، او دغه د عدم رسمیت پیژندنه او ناکامي هم هماغه لامل دی چې د ده شاته د هغې لاس دی، ځکه دی خپل تجارت لري هلته او په هغه تجارت کې ورسره د عیسی یو جنرال شریک دی.
د طالبانو سرچینې دغه راز ازادۍ رادیو ته مني چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم ارګان نشته، بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي. همداراز طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو پر رابطه ضد و نقیض بیانونه ورکړي دي، خو د ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ له منځه تلل اعلان کړی.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دی. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کومه دنده چې ترسره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دی، لکه پارلمان یا جرګه یا شورا
چې په دغه نهادونو باندې یعنی په حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس لپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوي دي چې یو نوع په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخته وړل کېږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت یې کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم
دغه راز د طالبانو حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه هم پټه تېره کړه او د دې بودیجې د تصویب توشي او پروسې ترڅنګ هیڅ نوه جزئیات له خلکو سره نه شریکیږي. بلخوا د طالبانو د ضعیم ملا ایبت الله فرمانونه چې تر ډېره پرې وه او بله پروسه باندې بندیزونه وضع کوي، طالبانو لپاره فعلا د قانون معیار لري، اما دا تقنیني فرمانونه نه دي چې کومه شورا یې تصویب کړي، بلکې راسن دی یو قانون په څیر د پلی کېدو وړ وي.
هماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، هماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دې لپاره هر څه دا روا و. ما په مقابل کې جمهوري نظام چې هغه ولس هغې ته رای ورکړی وه، هلته د قواو تفکیک و، هلته ولس مشر خلقو ته د قانون په مقابل کې مسؤول و، البته نیمګړتیاوې به وي خو هغه قابل د اصلاح وي. اما اوس د دې دا کوم نظام چې راغلی دی دیو هیچا ته ځان مسؤول نه ګڼي، او حتی د دیو مشر امیر المؤمنین څوک ګوري نه، او حتی وزیران یې هم نشي کتلی. نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی، او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی، او کېدای شي سبا ختم شي، او دا به بدلیږي، او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده، عوام فریبي ده، د خلکو غولول دي.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د درېمې کلیزې په مناسبت بیانونو کې یو وار بیا د ټولو بدبختیو پړه په سقوط شوي جمهوري نظام ورچولې ده، خو سره له دې چې حکومت یې درېو کالو کې هیڅ په رسمیت لا نه دی پیژندلی او افغانستان په یو بشپړه سیاسي انزوا کې حسابېږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو له پلوه د افغانانو لپاره له ویاړه ډک بدلی دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي، د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شي هم په میدان نه پریخي، بلکې خالی ودانۍ ورته پاتې وي، خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غرض د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر یو وار بیا په ملت احسان کړی ده چې دوی خپلو ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا مهال طالبان په څلوېښتو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کړو. منګ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو الته مړکا بل دلته مړکوا اسلامي امارت عفو وکولا، منګ خپل ټول مخالفین تعاف کړي، هغه که سیاسي خلکو په وزارتو پرلمانونو کې کار کول، او که په اردو کې قل اردو قماندان، وزیر دفاع، د فرقې مشر، لوا مشر، هر څوک چې اسلامي امارت ورته عفو وکولا.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بي بي سي سره مرکه کې د نجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو، په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي.
بهر ته مونږ دا اعلان ده چې له ټولو نړۍ سره متوازن سیاست غواړو، له ټولو سره متوازن اړیکې غواړو، او نو غواړو چې افغانستان بیا دې منفي رقابتونو ډګر جوړ شي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي، خو په نړیوالو هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي، مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي.
محاسبه نه ورسره کوي، یو څه فرصت مو ته برابر کړی دی. خیر هغه ته لري چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې دی، لکه څرنګه چې په شمال کې هم کړی کاله پرمختګ هم کړی دی.
په تیرو درېو کلونو کې پرته د تبلیغاتو نه، پرته د کنځلو نه، پرته د رټلو نه، دوی هیڅ څه ولسته نه دي ورکړي. حال یو مشر چې وینا ته جیک شوی دی، همدا خبره کړی ده چې دا خو موږ ته عمومی مونږ مشر عمومی عفو کړی ده، کنه مونږ به دا کړی، مونږ به هغه کړی. هر یو چې جیک شوی دی ویلي دي چې مثلا تاسو چې همدلته دا ژوندي ګرځئ، دا غټه خبره نور دی عزت او د حیثیت تمامه کوي. تقریبا درې کاله پوره کیږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیز نه کړله، عواید نه معلومیږي، مصارف نه معلومیږي، اساسي قانون پوره درې کاله ځنډیدلی دی.
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د طالب نه دی. که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري، نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستي رژیم سیاست یو دی. که جرأت او جسارت لري بحث وکړئ چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ورنکړل.
بل خو طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیکونکي زلمی خلیلزاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ دی، مګر دې ځان پړ نه بولي. تازه یې په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د دریم کلیزې په مناسبت مرکه کې تایید کړی ده چې د دوهې هوکړه پټې زمینی حمله دي. هغه ویلي دا زمینی ځکه پټې ساتل شوي دي چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي. مګر ټینګار یې هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي، پایلې به یې طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي. خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځل ولسمشر شي، شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي، خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته.
د جمهوریت خواهو ماوینا او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي، هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسېږي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا به افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغسې گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نور هم خراب شي او د دې غټ اثر به په افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې پخوا کتلي دي ټرمپ د دغه شیانو ډېر پروا نه کوي، هغه چې څه په خپل ذهن کې وي هماغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په ښه باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه نه ښکاري.
خلیلزاد له تولنیو سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي، خو په وینا یې د محل افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالۍ مبارزه کړې ده. هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر راتګ د فساد او مخدره توکو د مخنیوي تر څنګ وینه تویدنه کمه شوې، خو د نجونو په زده کړو بندیز یې یوه ستونزه بللې او ټینګار یې کړی ده چې پخواني سیاستوال باید په خپل ځای کرارې کښېني، ځکه هغوی چانس بایللی دی.
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنګ سالاران شتون درلود. موګه په ولسی جرګه کې د دغه فاسدینو، غاصبینو، جنگ سالارانو، قومي ټکدارانو په مقابل کې جبهه نیولې وه او د ولس غږ مو وچتاوه. بنان د هغو پخوانیو جنگ سالارانو او یاچ پوس وخت کې په امارت کې رامنځته کیږي انحصارګرې ډلې د ټولو نه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته په لاس کې ورکړي، حکومتداري ولس ته ورکړي، د قدرت د انحصار نه تیر شي. په جمهوریت کې موږ نارې ویلې، اوس هم دا نارې وایو. افغانانو ته، ځوانانو ته، ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدئ، نه دا چې بیا لاړ شو در 2000 پورې کم کنډوالا افغانستان چې و چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو.
او د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر کوي، ادعا کړی ده چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 14 تنه په زور تریتم شوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه. د راپور په اساس د دې ترڅنګ سږ کال 644 تنه په خپل سري ډول ناقانونه نیول شوي، خو تیر کال بیا دا شمېره 202 تنه وه. دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي ژبني مذهبي لږکي یې له خپل مدني سیاسي حقونو، روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي. د وزارت سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست بیان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابي به بنسټ بللې دي.
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول سړی ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې له انساني تحقیر او له انساني ربړونو او له بېلابېلو شکنجو ټکې وي. متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي. د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د وسلوالې ډلې د زندان چلند کېږي. د دوی د زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي، که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي. لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري.
اوس هم ټولنیزې شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بحثونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې د یو شمېر سیمو پښتنو او بلوڅانو د پاکستان د خپلواکۍ اتاویومه کلیزه د تورې ورځې په نوم نمانځلې ده. بلوڅانو د بلوچستان په تربت، پنجګور او نورو سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خوډب هم کړی دی. د غراس پښتنو قومونه هم په خیبر دره، شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو نمانځلې ده. ګڼو پښتنو فعالانو د تور ورځې په توګه د 14 اگست د نمانځلو کمپاین چلولی و او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه له هغو پاکستانیانو سره لاس او ګریبان شوي هم دي چې په دغه ورځې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه نمانځلي. دیخوا په افغانستان او له افغانستانه د باندې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو دریمه کلیزه یا د اگست 15مه هم د تورې ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شوه. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده. خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس او ګریوان و چې د 250 هیوادونو په ماتولو او له هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان یې ورته خپل کړی، نو په کوم صورت د دوی اخیستې ازادۍ ته تورې ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې یې وکړې چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي، نو له دریو کالو راهیسې هفتوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي، ځکه دوی د اګست 15مې ته توره ورځ وایي. تیره اونۍ د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤول او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو هغه ډلګۍ په نښه کړې وې چې د چکر، ساتیری او لوبو لپاره پارکونو ته راغلي وې. خو دغه طالب قمندانې چې څیره یې تر ډېره پټه کړې، د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربېره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړې دي. د طالبانو مخالف او فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤول او نامسؤول طالب د دیکتاتوري چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همرا و ځوري څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوريږي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالف فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکې شوې دي او دا یې له انساني وقار ښکته کار بللی دی. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤولانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کېږي. خو طالب مسؤولانو بیا ازادۍ راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی و. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو وه چې مینهوالې لوبغاړو ته غوسه کړي. تیرونۍ د افسر ځاځي لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه و چې له لوبڅار او حشمت شهیدي سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یوه ورځ وروسته د ګلبدین نایب او آفتاب علم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع و چې په رسنیز کې دوی مینهوالو پر لوبغاړو کلکې نیوکې وکړې. مینهوالو ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقاره خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د دا ډول اخلاقي پریوتنو او تیروتنو تمه نه کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چاغښت چې د ټولې نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواښ ګڼل کېږي، خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یوه لسیزه یې د 610 کیلوګرام وزن درلوده، د شفا روغتون ډاکټرانو وروستیو دریو کلونو کې وزن ایله 3 کیلوګرامو ته راښکته کړی دی. خالد بن محسن شاری په 2012 کې له نیم ټن څخه زیات 610 کیلوګرام وزن درلود او کورنۍ ته حتی له ځای خوځول هم سخت شوی وو، مګر څه موده وړاندې یا شاوخوا څلور کاله د مخې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپله غاړه واخیستل او شفاعت روغتون کې دیرش تنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روغتون ته په ځانګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خونې دروازه یې هم ورته ماته کړې وه، ډاکټرانو یې پرله پسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې شپږو میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ، خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 542 کیلوګرامه وزن کم کړی او اوس یوازې 3.5 کیلو وزن لري. او کسان په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت دا ده چې یو نارینه د دوه یا دریو میرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکون له منځه ولاړ شي. خو راشه له داسې یو چا سره مو مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره تر اوسه 350 ودونه کړي دي. ابو عبدالله چې 15 کاله عمر لري د ودونو شمیر په 3.5 کاله نه کې 350 ته ورسېده او بیا یې پریکړه وکړه چې نور به ودونه نه کوي. ابو عبدالله وای لومړی واده په شل کلنۍ کې له ځانه شپږ کاله مشرې میرمنې سره وکړ، خو درې کاله وروسته د کورنیو لانجو له امله بنه پرې راوسته، تر دې چې دریم او څلورم واده یې هم وکړ او بیا یې د کورنیو جنجالونو له امله لومړنۍ درې میرمنې طلاق کړې. هغه وایي له دغې پیښې وروسته د یوې آیډیال میرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمیر 350 ته ورسېد. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو سید شینواري سره خپله اومه ورځ مه هېروئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.